دا مشال رړی دا په خبرونه کې ز ساسو قربا ګل ایازم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او د سیمې په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي په لهر سمخ کې د دې سات خبرونه وو دا خبرونو سرټکی دا پاکستان خزانه وزیر د مالی کال 2023 2024 لپاره د 14.15 کرب وفاقي بجټ وړاندې کړو. پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه او شمالي وزیرستان کې د امن لپاره احتجاج کړي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې د بند نړیدو سره بشري حالت د مخ کې پرتله زیات خراب شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل دا پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د نوي مالی کال 2023-2024 لپاره د 14.15 کرب روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د جون پر 9 د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار ویل چې په بجټ کې یې کوم نوی ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیایي پروژو لپاره یې 1.5 ارب روپی ځانګړي کړی دي. په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 ارب روپی او د دفاع لپاره 315 ارب روپی ځانګړي کړل شوی دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% پورې لوړې کړل شوی دي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ 2.6 ارب روپو څخه 4.5 ارب روپو ته لوړ کړل شوی دی. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپی د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرسونو لپاره 15 ارب روپی د کمیشن پرمختیایي خرص لپاره 70 ارب د لیپ ټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپی د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپی او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کول لپاره 100 ارب روپی ځانګړي کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اقتصادي ډلې غړي حماد اظهر ویلي چې د حکومت لخوا په وفاقي بجټ کې ټاکل شوي ټول هدفونه مصنوعي او غیر حقیقي دي. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شایانو بیې لوړېدو سره 38% ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د مومندو په خانقاه سیمه کې وسلوالو یو پولیس والا وژلی دی. د مومندو پولیسو چارواکو نن د جون پر 10 مشال لوتی ویل چې د پولیسو وژل شوی سپایي د برساګۍ تحصیل د ساپو اوسیدونکو چې بیگانه وخته ناپیژندل شو وسلوالو په ګولې ویشت. پولیس وای وژل شوی سپایي هغه وخت ډیوټي کوله. نه قانونه وسلوالي طریقې طالبان پاکستان ډلې د پیښې ذمہواری منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په دې رسو کې پر امنیتي ساتونکو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. د بریدونو خلاف ځایي اوسیدونکو وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. حکومت او امنیتي ادارې وای چې د امن پر ځای کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وای پښتنو ته پر خپلو وسایلو حق نه ورکولو او د ترهګرۍ له کبله هغوی د ترقۍ په ځغل کې وروستو پاتې دي. پرون د جون پر 9 د کوټې په 9 کې د یوې جلسې پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د سیمې قبایلي مشرانو ګډون وکړ او د پښتنو پر ملکیت وسایلو او شتمنیو د خپلو حق ترلاسه کولو په ګډون د امن خبره تکرار کړه. منظور پښتین په خپل وینا کې ویل
پښتانه نن که بې وسه دي دوې وجې دي، یو بېروزګاري ده او یو بدامني ده. د دې دپاره چې ته خپل وسایل وګټې هم بیا خپله سیالي به هم برابره وي، دی به مسافرو ته نه وي مجبور.
له جنوبي بودستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې پښتانه خاوره په معدنیاتو وسایلو لکه تیلو ګیسو کرومایټو یورانیمو سرو زرو او کویلي مالامال ده، خو دوی ترې بې برخې دي. هغه وویل چې د خپل حق او ترقۍ لپاره به دوی خپله مبارزه جاري ساتي. د پاکستان وفاقي حکومت د جلسې د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر 9 د نوي مالی کال بجټ وړاندې کولو پر مهال ویلي چې قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا بلوچستان ترقۍ لپاره 40 روپۍ ځانګړي کړي دي. بلخوا پختون اژغورن غورزنګ د خپل نیول شو غړو د خوشکول لپاره احتجاجي پرله د میرلی څخه میرام شاته غزول د پرله د تیرو څلور ورځو راهیسې په میرلی چوک کې روان وو او پرون د جون پر نهمه مظاهره چانو د میرام شاه پر اسلب مخې ته پرلت او وهل دي. د غورزنګ یو فعال ګیلمل وزیر پر مشال دوی چې انتظامیه دي د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي او نیول شوي ملګري دي خوشی کړي. د غورزنګ د مشرانو په وینا د مې پر دیشتمه په سیګي امنیتي پوسټه فوج د دوی ملګري ایدو رحمان وزیر، جلال خان او زاکم وزیر نیولې دي. او ملګرو ملتونو یو لرتبه مرستندوی چارواکي د جون پر نهمه خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د کاخوفکا ډیم په نړیدو سره بشري حالت د مخکې پرتله زیات خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارټین ګرافټست ویل چې په غیر عادي ډول ول لکه خلک د سکلو اوبو ته ضرورت لري. نوموړي خبرداري ورکړ چې د ډیم نړیدو سره د سیلاخ ورېدو روان بهیر به په نړۍ کې د غلې برآمدات اغیزمن او د خوراکي شایانو بیې زیاتې کړي. په داس حال کې به په میلیونو انسانان کم خواړه ولري. نوموړي دا یو وبایي ستونزه وبلله. د کاخوفکا ډیم د اوکراین په جګړه ځپلې سیمې خراسان کې دی چې یوه برخه یې د روس او بله یې اوکراین په کنټرول کې ده. اوکراین او ماسکو د ډیم نړېدو تورونه پر یو بل پورې کوي چې دواړه خوا یې ردوي. دا د مشالو خبرونه خبرونه مله مشال اوري واوریدل او اوس که چر روان غړي تر پای را سره پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالی کال لپاره د 14.5 کروڑ روپو بجټ وړاندې کړی دی. خو د قبایلي سیمو کاروباریان او تاجران وایي په بجټ کې دوی لپاره مراد نه دي ایښودل شوي.
چې 2033 پورې د علاقه په خپل په باندې ودرېږي د هغې پورې مونږ یو ټیکس منلو ته تیار نه یو. دا جدوجهد به مونږ جاري ساتو.
پښتون اژغورن غورزنګ په کوټه کې د امن او خپل حقوقو لپاره احتجاجي لاریون کړی. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې پر قانوني اسنادو لرلو سربېره یې پولیس گرفتاروي.
هر څه چې څنګه پاکستانی هغه کېږي د سمونږ هر څه ټیکسونه کوي که څه هم وي بیا هم موږ د دې سره سره په مشکلاتو کې د پولیسو لخوا بعضې وخت راتلی شو.
د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې کاروبار کوونکو لخوا د تحفظ غوښتلو لپاره احتجاج دوام لري.
نن نمو ورځ د پولیس اپلای مکمل ضلع بند ده او مکمل مایندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال لوی تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار پرون د مالی کال 2023 لپاره د 14.5 کروڑ روپو بجټ قومي سمبلی ته وړاندې کړ. د نوموړو په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 روپۍ او د دفاع لپاره 1.5 روپۍ ځانګړي شوي دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم 15% پورې لوړې کړل شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې تر اوسه د پیسو د نړیوال صندوق سره د قرضو د پاتې قسطونو لپاره لوزنامه نه ده شوې نو د حکومت لپاره به دا ګران وي چې د بجټ خساره پوره کړي. د بجټ مهمې برخې لشین بنیری اور
مودي 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں سکل ڈیولپمنٹ کاروبار کے لیے سستے قرضے.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دی چې پرون مازیګر د کال 2023 او 2024 لپاره د 14.5 ٹریلین روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي سملې غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګولې او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپے ځانګړي کړی دي. د اسحاق ډار په وینا په بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% لوړې کړل شوې دي او د دفاع لپاره 1.5 ارب روپے بیل کړل شوې دي. دغه شان د بنظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ د 2.6 ارب روپو څخه 4.25 ارب روپو ته لوړ کړل شوې دي. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپۍ، د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرڅونو لپاره 15 ارب روپۍ، او د کمیشن پرمختیایي خرڅ لپاره 70 ارب روپۍ، لیپ ټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپۍ، د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپۍ، او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کولو لپاره 100 ارب روپۍ ځانګړي کړل شوي دي.
ریاتی ریٹ کے یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں.
پدی بجٹ کی د منزنی او کم آمدن خلق لپارا س آسانتیاوی اعلان شوی دی. پدغاڑا بیگا مشال لیڈو سر پا خبرو کی پا اسلام آباد کی د اقتصادی چارو پو او خبریال طاہر شیرانی ویل چی د حکومت سره د بجټ د خساری پوره کولو لپاره پیسې نشتا، او یره دا چې پر راتلونکو میاشتو کې د شیانو بیې نور هم لوړ شي.
چی کم پنج بنیادی شیان دی پاو کی چینی آٹا گی دال چاول پاک باندے با وزیر اعظم پیکج پتایا تا سبسیڈی ملاوی گی خلق ہوتا، لیکن جو یوٹیلٹی سٹور والے چی مارکیٹ شیئر آلموسٹ 5% دے، میجورٹی پاپولیشن دے اگا بدغ ریلیف پیکج نا فیدہ نا سیخست ہے. چکم بجلی بنیادی طرف دے اگا 7.91 روپے فی یونٹ سیوا کرے دے، دخ کال ایڈیشنل سر چارج دے بجلی باندے 3.39 روپے اگے لگولے دے، ورسا چی گیس طرف دے اگا 310 ارب روپے ایڈیشنل برڈن باندھے پاسن کرے دے حکومت دخ کال، او 112% پور انکریز سوے دے. او دوبارہ حکومت طرف یو مشکل دا دے چی دا بجلی قیمت بم حکومت سیوا کئی بل کال کے، دے گیس قیمت بم سیوا کئی، دا مطلب نش کرے چی حکومت بکامیاب سی مہنگائی بکم کی مہنگائی مزید چانسز دی خدشات دی چی دا بس سیوا کی گی.
د خزانه وزیر اسحاق ډار د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې تحریک انصاف د تیر حکومت د ناسمو معاشي پالیسیو له کبله د کرنٹ اکاونټ خساره 19.15 ارب روپو ته رسیدلې وه، او حکومت هڅه کوي چې دغه تاوان رقم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د مومن ډیم د تکمیل لپاره 12 ارب روپۍ ایښی وې، او په روان مالي کال کې ورلهم 10 ارب او 50 کروڑ روپۍ ایښی دي. دغه شان د داسو ډیم لپاره به د خواوشا 9.50 ارب روپو انتظام کولی شي. وفاقي حکومت دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې لا د IMF سره د قرضو پروګرام نه دی بشپړ شوی. وزیر اعظم شهباز شریف د جون په 8 په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF سره د لوزنامې لپاره ټول شرطونه منلي دي، او هیله ده چې د قرضو لپاره به نهمه بیا کتنه روانه میاشت منظور شي. د نوي بجټ پاړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې دا د خرچو بجټ دی، او تر اوسه دا سپیناوی نه دی شوی چې دا دومره پانګې به حکومت ته له کومه راځي. نوموړي زیاته کړه
زمونږ چې کوم پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام دی هغه ګورنمنټ چې کوم دی نو آلموسټ مور دین چې کوم دی 1000 بلین روپیز ته چې کوم دی نو ورسو دا بجټ به چې کوم دی دی کوم دی نه فائنانس کوي. دې کې خو دو مقصد صرف دی، دا چې دا الیکشن کې چې کوم دی اوس روان دی، او کوم منیز دا الیکشن غتی به هغه له 40 کروڑ او 40 کروڑ روپے چې کوم دی په ډیولپمنټل فند کې ورکړل شي. بل موږ سره چې کوم غټ ایکسپینډیچر دی هغه دی چې په انرژیز کې کوم سبسډیز کې خودل، نو دا غم چې کوم دی ماته جی ریالیسټک نه ښکاري. او دای مقصد دا د چپل حل موږ په انرژي پرایسز کې سمره کې دي شي اغه ریډکشن راولو چې موږ یو الیکشن طرف ته لړشو او موږ عوام له ریلیف ورکو.
د خزانه وزیر سګډار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو شرح 8.5% ده، او د IMF سره د قرضو د پروګرام تکمیل د یو شمیر خندونو سره مخ دی.
شاین بوزیر چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو د وفاقي بجټ په اړه باندې، او په دې اړه تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د قبایلي سیمو کاروباریان او تاجران وایي وفاقي بجټ کې د زمشو زلو لپاره ایښودل شوي 50 ارب روپۍ کمی دي. د دوی په خبره پکار ده چې دغه زیاتې پیسې د سیمو لپاره ایښودل شوي وي. د زمشو زلو د ترقې لپاره د دغه روپو نه علاوه په ټیکسونو کې یو کال معافي نوره هم غزبل شوې ده. نور تفصیل لسیمنه د مشال اړوند خبريال شانواز تر زیرا کوي.
په وفاقي کلنی بجټ کې د زمشو زلو د لپاره 50 ارب روپۍ خودل شوې دي. د جون په نامه وړاندې شوی بجټ کې د وفاقي وزیر اساق دار لخوا د بجټ دستاویز تر مخه په دغه روپو به په زمشو زلو کې ترقیاتی او ځین نور کارونه کولای شي. په دغه بجټ د قبایلي زلو ځین خلک خوشاله نه دي او وای سیمه د ترقیاتی کارونو په لړ کې د کلونو راهسې محرومه پاتې شوې. په کار ده چې د نورو سیمو نه زیاته دغلته پاملرنه وشي. دا محمد فردوس خان صاحبه د باوتی اوسیدونکو دي او سماجی کارکونکو دي. مشاد ریډیو ته وویل د یو کال د پر ټیکس معاف کول هیڅ معنی نه لري ځکه د دوی معیشت دومره خراب دی چې کارخانه نشي جوړولې. ګینه په سبزیانو خوراکي شیانو او په نورو خود دوی نه ټیکسونه خستل کیږي. هم
بجټ کې خو د نیمه نه زیات په کې خساره ده. قرضې دی په ټیکسونه دی په کې سود دی په کې. دا بجټ چې کوم دی د څنګه چې دا عوام دوست بجټ دی. ګینه زمونږ د ان ایف سی وارد چې کوم دی په هغه کې په هر کال کې 100 ارب روپۍ دغه د منګلرا کې کنه دغه په کار چې پی ټی آی
خصوصی پیکج ورکړی شوی وي. د افغانستان سره په تړل شوی لارو باندې خبره شوی وي چې دغه باید زر خلاص شي او کاروبار په شروع شي. خو دغه خبره بیا هم ونه شوه.
زر ارب روپۍ دی وی کی چې ال کار به مطلب سل ارب روپۍ په دې باندې لګیږي د ترقۍ. خو مطلب خاطر خو د څه ششته دینه په ګرون باندې چې هغه سړی موجود کې وي چې د کار د ترقۍ یا یو میگا پروژه یا د خوشحالي شوی دی. حتی دا زمو په قبایل کې مطلب ټوله بارډر بندي د افغانستان سره روزګار پاغي باندې چاغل نه کړي چې 2033 پورې د علاقه په خپل په باندې ودرېږي. دغه پورې مونږه یو ټیکس منلو ته تیار نه یو. دا جدوجهد به مونږ جاری ساتو.
په زمشه وزلو کې که کارونه کیږي نو ضرورت ته کوم کوم رقم کارونه دي او آیا دغه روپۍ به په صحیح ځایونه کې ولګي؟ د شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړي میر کلام وزیر د مشال ریډیو دغه پختنې په جواب کې وویل
یو نیم سالو پورې د 200 پورې څه کم ارب روپۍ به دوی مونږ ته کې خو دی. په هغه کې به یا شل ولګې دی یا به دیرش ولګې. نو زما خیال نه دی چې دا هلته په ځمکه باندې هغه ځای ته ورسي. پاتې شوا د کارونو په حواله سره د ضرورت په حواله سره اوس هم د خلکو کورونا بازارونه مارکیټونه هر څه وران پراته دي. د هغې معاوضې نه دي میلاو شوي. سړکونه په هغه لول باندې نشته. زراعت اګریکلچر په حواله سره ډېر زیات کار کېدای شي. کولو کالج او هسپتال په دې هر مت کې اوس هم لره لره کلی لره لره پراتی سیمه په داس پوزیشن باندې پراتی دي.
په کلنی بجټ کې 50 ارب روپۍ خو د زمشو زلو لپاره ایښودل شوی. تیرو کالونو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم درې کاله پرله پسې د 500 او د 600 ارب روپو ترمنځ روپۍ ښودلې وي. اوس چې کومې پیسې ښودل شوي آیا په دغه پیسو به ځینې کارونه و هم شي او که نه؟ خبریال شمس مومن د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
بدقسمتی دار چې تر اوسه پورې کم حکومت هم دغه علاقو لپاره څومره فنډ ایښی دی نو په هغې کې نیم هم دلته نه خرچ کیږي. نیم اکثر لیب شي او واپس لاړ شي. نو اوس ګور دی چې په دې درې کم 60 روپۍ کې څومره پیسې دلته خرچ کیږي او څه قسم بدلون په دې کې راځي.
د قبایلي ضلعو کاروباریان او عام ولس بیا هم غوښتنه کوي چې د دغه سیمو لپاره معاف شوی ټیکس دی تر د 2023 کال پورې وغځیږي. د دې ترڅنګ د ترقیاتی کارونو لپاره د په بجټ کې د دغه نه زیات روپۍ مختص شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی په همدې موضوع کې پاتې کیږئ. د پاکستان وفاقي حکومت د نوي کال په بجټ کې د پخوانی قبایلي ضلعو او مالکن ډیویژن کې ټیکس نه ورکولو موده تر یو کال پورې د غځولو فیصله کړې. خو دغه فیصله د مالکن ډیویژن تجارتي تنظیمونو رد کړي. بي واي چې دوی د لسو کالو پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت غوښتلې وو او په دغه لړ کې سنټ او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې قراردادونه هم منظور کړل شوي وو. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د جون په 9 نیټه اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په بجټ اجلاس کې د خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سمو پاټا او بیا ملکن ډیویژن کې باقاعده ټیکس لګولو موده تر جون 2040 پورې غځولو اعلان شوی. دا په داسې حال کې چې کال 2018 کې آئینی ترمیم کې یادی سیمې صوبه خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی او بیا ورته د 15 کالو لپاره د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شوی. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وایي چې ملکن ډیویژن کال 1989 کې د پاکستان سره په دې شرط شامل شوی و چې دلته به ټیکس نه وي. دوی چرې هم د اصلاحاتو غوښتنه نه وکړي خو 13 ترمیم کې ملکن ډیویژن 8 ضلع د ولس د رای نه بغیر د ټیکس په چوکاټ کې راوستي شوي. دوی ته اوس هم دغه فیصله قبوله نه ده.
زه د تاجرانو د ملکن ډیویژن د نمائنده په حیثیت دا خبره 100% مسترد کوم. دا بالکل نه منم. زه په ملکن ملاکن ڈویژن کے دن میں خپل جداگان حیثیت چکم دے برقرار ساتل غواړم زمون وکلا برادری صحافی برادری زمون چکم دے سونه چکم دے قائدین ایمایدین دی زمون دا متفقہ فیصلہ دے چې په ملاکن ڈویژن کے زمون جداگان حیثیت ختمې دو دا غلط کار شوی دی په دې د نظر ثانی او کلی شي دا ټیک شو زو سره منم
د سوات چیمبر اف کامرس مشر راحت علی خان وای چې دوی په دې سیمه کې ټیک زکه نه مني چې ملاکن ڈویژن تر هغه او بیا سیلابونو له وجې متاثر دی بیا د سوات پخوانی والی د پاکستان حکومت نه د سلو کال لپاره د ټیکس نور کولو په شرط ریاست پاکستان ته حواله کړو
موږ ته یو کال قبول پدې نه چې زموږ کور څه سره وران دي زموږ روډونه وران دي زموږ ټول سیستم جیم دی بیا ملټنسي شروع شو ور پدې کې به موږ جی سکه کال لګو کو جی خدا دې چې د دې ګورنمنت خو پړو پتن لګي او بیا چې ګورنمنت راغی پرمنټ او شر بیا موږ یو فایټ ته موږ خپل جنگ جاری ساتو او وس د دې دې رضایت مهرباني چې د اشته جو د دې کال خبره ختم کړه اور روان کال لبا الله خیر کی دا موږ یو طریقې څه ک بیا به دا غونډې کوو موږ خپل دغه چې دې ته دوجې نه پریدو
په ملکن ډیویژن کې د ټیکس رعایت برقرار ساتلو او بیا د نورو لسو کال لپاره د غزول لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهره شوي آیا دغه یو کال مدا غزول سره د سیمی خلق مطمئن شي په دا اړه د ملکن ډیویژن جیو ټی وی خبريال محبوب علي وای
زما سي خپل دا خیال لري چې دا بالکل د حکومت د طرفا یو پولیټیکل سټنټ دی ځکه چې الیکشن را روان دی او په دې الیکشن دوران کې غالبا حکومت دا غواړي چې د سوات او د ملکن ډیویژن خلق چې کم دی دا داغین خفه نشي بنیادی خبره دا ده چې واقعي حکومت سنجیده وي او هغه د دې علاقې د خلکو سره خیر خیګړه کوله او خیر خیګړه غوښتلې نو زما خیال دی چې هغه به کم از کم در روان پنځو کالو د پاره داسې فیصله کړې و لکه څنګه چې په کال 2013 کې فیصله شوې و او هغه کې دا فیصله شوې چې یاره په دې علاقو کې به تر پنځو کالو پورې سټ قسمه ټیکس چې کوم دی دا باندې نافذ کیږي
په ملکن ډیویژن او په خوانی قبایلو ضلعو کې د ټیکس رعایت لپاره بیا بیا تجارتي تنظیمونو سوات ملکن دیر او پیښور کې احتجاجونه کړي دغه وروسته د خیبر پختونخوا په تیرې اسمبلی کې د یادو سیمو لپاره د لسو کالو لپاره د وفاقي حکومت نه رعایت ورکولو قرارداد منظور شوی دې ترڅنګ د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق خان په ایوان بالا سینیټ کې هم په دا اړه قرارداد وړاندې کړو او منظور شو روستا د شنګلې سره تعلق لرونکي سیاسي مشر امیر مقام چې دا وخت د وزیر اعظم سلاکار دی دغه مسله کابینې د وړاندې کړه او د هغه په وینا یو کال لپاره وفاقي حکومت په خوانی قبایلو ضلعو او ملکن ډیویژن کې د ټیکس نور کولو نیټه غزولو اعلان کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O ولیک
مشر لیدو تاسو غواګی دا پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین بیگا په کوټه کې یو غونډه ته ویلي چې دا پښتنو د مسلو حل پدې کې دی چې پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي د دې په وینا د پښتنو په وطن کې تر ټولو لوی مسله د بیروزګاری او بدامنۍ ده د غورزنګ دې جلسې ته د جنوبی بودستان پارلماني استازي او د غورزنګ مخکخ علي وزیر او نورو سیاسي او قبایلي مشران هم ویناوي وکړي چې تفصیل یې لکوټې نه د مشالو خبريال ایوب ترینا کوي
د پښتون تحفظ موومنت تر سوري لاندې د جون په نهمه نیټه د کوټې په نوسار سیمه کې یوه جلسه سوي ده په کوم کې چې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د پی ټی ایم ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود و جلسې ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د پښتنو پر مځکو او شتمنۍ باندې د یو پلان لاندې په یو یا په بل شکل کې قبضه روان دي چې موخه ځایي خلک د خپلو مځکو او شتمنۍ څخه به برخې کول دي پر دې مهال د پښتون تحفظ موومنت سره تړاو لرونکي د کامی اسمبلی غړي علي وزیر اویل چې وطن او خاوره زموږ مور ده او د دې د تحفظ لپاره و هر قرباني ته تیار یو او نه به څوک د پښتون قام و وسایل لټولو ته پرېږدو
د پښتون قام په ټولو خبرو باندې سر خلاص شوی دی هم کده لر بر وطن دی هم کده کوز وطن د پښتون خوا دی هم په دې باندې پوی دی خپل دشمن هم پیژني او خپل هغه خلک چې دا خاورا ترکی ته نه پریږدي د خاورا یو وادي ته نه پریږدي نن کتا سو وګوري د پښتون په خاورا باندې چې څومره وسایل دي د غلط کیږي نن د پښتون نه داسې غر نشتا چې په هغه غر کې سوري نه دی پیدا شوی د خزانه په تلاشي کې نن دستا غرونه او دغه خاورا د تیلو ډکه ده د ګیس ډکه ده د یورینیم ډکه ده د کرومای ډکه ده د سرو زرو ډکه ده د کویلې ډکه دا موږ په خپل خاوره باندې جنگ نه غواړو، موږ په خپل خاوره باندې د مذهب غلط استعمال نه غواړو.
جلسه ته د وینا کول پر وخت د پښتون تحفظ موومنت مرکزی مشر منظور پښتین اویل چې په دې ملک کې ریاست یوازې د یوې صوبې د خلکو لپاره د روزګار او ښه تعلیم او تربیه انتظام کړی دی، بلکې د ده په خبره چې پښتانه، بلوڅان او سندیانې د خپلو بنیادي حقوق څخه بې برخې ساتلي دي.
پښتانه نن که ذلیل دی، پښتانه نن که بې وسه دی، که سیالي یې نه ده پورا، که مسافرۍ ته مجبور دی، که کور او وطن یې نه دی ښکلی. دوې وجې دي، یو بېروزګاري ده، نیستي ده ډېره په دې وطن کې، او یو بدامني ده. د دې دپاره چې ته خپل وسایل وګټې هم بیا خپله سیالي به هم برابروي، دی به مسافرو ته نه وي مجبور، دی به تباه او برباد ژوند نه تېروي. زمونږ یو نیم روډ پښتانه مسافر دي، ورځ مونږ مند یو په کور ناستی وي، خو پلارونه بهر ته مونږ ګوري، نو جاغه ټول په سفر دي، دلته د بچو تربیت څنګه وشي؟
که څه هم د پښتون تحفظ موومنټ د اوسنیو غوښتنو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو د پی ټی ایم د جلسې څخه له مخه د جون په نهمه نیټه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار چې کوم کلنی بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی دی، په هغه کې د صوبو د پرمختیا لپاره ځانګړی رقم ټاکلی دی. په دې کې د بلوچستان لپاره 50 ارب روپۍ، د خیبر پښتونخوا د ترقۍ لپاره 3 ارب 78 کروڑ روپۍ ټاکلي دي. دا ډول یې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ګرسو پخوانی قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره 50 ارب روپۍ ځانګړي کولو اعلان هم کړی دی.
مشال لوی تاسو غوږی هم پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرام شاه ته غزولې دي. دا پرلت د تیرو څلور ورځو راهیسې په میرعلي چوک کې روانو او پرون راهیسې مظاهرچیانو د میرام شاه پرس کلب مخې ته پرلت وهلې دي. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مې په 10مه نیټه په سیدګۍ امنیتي پوسټ فوج د دوی درې ملګري نیولې دي چې تر اوسه یې هیڅ درک نه لګي. ځای پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه سنې دي. مظاهرچیان وایي چې د خپل ملګرو تر خوشی کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
یاد پرلت شپږ ورځې میرعلي چوک کې روان وو. د غورځنګ په وینا د مې پر 10مه سیدګي امنیتي پوسټه باندې فوج د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر نیولی وو، او ورځپس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکی وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوج سره دي. د غورځنګ غړی او پرلت کې ناز ګیلمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شپږ ورځې پرلت میرعلي کې وکړ، اوس یې میرام شاه ته بدل کړ. انتظامیه لخوا هیڅ سنجیدګي نه ښودل کیږي.
په میرعلي کې انتظامیا کوم غور ونه کړ، انتظامیا په دې کې غافل و. بیا موږ راغلو د میرانشاه پریس کلب مخې ته، مون پرلت برابرتیا وکړله. یو د مرکزی کمیټې غړی دی، یو د شمالي وزیرستان کوآرډینیټر دی، د بل د بنو پی ټی ایم مرکزی کونسل ممبر دی. دلته ادارو یا فوج بیخي داسې غیب کړي لپته کړي دي چې د دوی هیڅ درک موږ ته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دي، په کوم بند کې قید کړي دي. باید دوی زموږ غوښتنې عملي کړي، زموږ ملګري یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورځنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پرلت یې اوس میرام شاه کې دوام لري، تر هغې به پرلت روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي. په میرام شاه کې فوزی چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د پښتورګو ناروغ و، او یو بلغړی په دویمه ورځ خوشی شوي. نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې، لپلاټنو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مې په 26مه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې لا روان ول. په میرام شاه کې په یوه پوسته باندې لامنیتی سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لوی تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې موږ په ویب پاڼه mashalradio.com دارس په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم کتلې لوستلې او اوریدل شئ. د فیسبوک پاڼه خوښوي او دغه د لارې تاسو تازه ویډیوګانې هم کتلې شئ. د روانې غړې نمای برخې ته راورسیدو تاسو یو څو خبرونو مهمه برخې وو. د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار د نوې مالی کال 2023-24 لپاره د 14.15 کرب روپو قومي بجټ اسمبلی ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ساګډار وویل چې په بجټ کې کوم نوې ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیايي پروژو لپاره یې 1.5 لک روپۍ ځانګړي کړي دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اقتصادي ډلګې غړي حماد اظهر ویلي چې حکومت لخوا په وفاقي بجټ کې ټاکل شوي ټول هدفونه مصنوعي او غیر حقیقي دي. د خزانه وزیر ساګډار په بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په روان کال کې د شایانو بای لوړېدو سره 8% ته رسیدلې ده او آی ایم ایف سره د قرضو پروګرام د یو شمېر خنډونو سره مخ دی. د خیبر پختونخوا د مومندو په خانقاه سیمه کې وسلوالو یو پولیس والا او وجلې دي. د پیخي زمواري نه قانون او وسلوال د تری کې طالبان پاکستان هم منل ده. دا په داسال کې چې په خیبر پختونخوا کې بلې سیمو کې په دې رسو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. پختون اجغورن غورزنګ ویل دي چې پختونو ته په خپل وسایلو حق نه ورکول او د ترهګرۍ لقبل هغه د ترکۍ په ځغل کې روستو پاتې دي. پرون د جون پر نهمه د کوټې په نوسار کې د ویجلسې ته په خپل وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د سیمې قبایلي مشرانو ګډون وکړ او د پښتنو پر ملکیت وسایلو او شتمنیو د خپل حق ترلاسه کولو په ګډون د امن خبره تکرار کړه. بلخوا پښتون اجغورن غورزنګ د خپل نیول شو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرام شاه ته غزولې دي. دا پرلت د تیرو سلو ورځو راهیسې روان دي او دوی غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دوی نیول شوي ملګري خوشی کړي. خو انتظامی او پولیسو په دې اړه سندي ویډیو او ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مرستندوی چارواکي د جون پر نهمه خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې د کاخوفکا ډیم په نړېدو سره بشري حالت د مخکې پرتله زیات خراب شوی دی. د خبرونو لنډیز مواردلو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د سارنی او سیړنې کمیټې نوی راپور خای چې طالبانو د القاعده په ګډون له یو شمیر او نورو ترهګر ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. دا راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلي طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې په تړون کې کړي ژمنې هم نه دي عملي کړې. په راپور کې طالبان حکومت په قومي او نور شایانمانی سیاستوالانو تورن کړي دي. خود طالبان حکومت وایان په دې اړه د مشال رادیو د ازادي څنګه پښتونخوا ته جواب نه دی ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویبپاڼه خپور شوه. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ډنګشوي جمهوریت نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا راپور 13 ورځ خپور شوه. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د راپور پر بنسټ ترهګر ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې خی القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي چې کابل میشتې طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیه لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل تیره اونۍ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دا کړی و چې د دوی د مشر د فرمان له مخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي وو چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مکال په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی بالکل تاسو زمنګ خبرونه د اپ دلاري اوریدل شي خو صفای اوریدل شي. سسپام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په اسلام آباد کې طالبانو سفارتخانه د جون پر 8مه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په مختلفو بانو د نیولو مسله یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا، کوټې او په ځانګړي توګه د سند په کراچۍ کې له افغانستانه کډه کوونکي په زندانونو کې اچول کیږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی چې خپل نوم یې نوویل چې واخصل شي مشال رادیو چې پر قانوني اسنادو لرورو سربیره یې پولیس گرفتاروي. بلخوا د پنجاب د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د جون پر 9مه مشال رادیو ویل چې د وخت په پنجاب کې د افغانانو د نیولو هیڅ قسمه کمپاین نه دی پیل شوی. نور حال د ازمد علی شاه په دې رپورټ کې وو.
په اسلام آباد کې طالبانو سفارتخانه د جون پاتمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان کې د افغانستان د کډوالو په مختلفو بهانو د نیولو مسلې د پاکستان چارواکو سره شریکه کړي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا، کوټې او په خصوصي توګه د سند په کراچۍ کې له افغانستانه کډه کوونکي په زندانونو کې اچول کیږي. دا پېښور پوهنتون یو زده کوونکی چې خپل نوم یې نوویل غوسته مشال رادیو ته ویل چې پر قانوني اسنادو لرلو سربېره پولیس گرفتاروي.
کومه جرایم سوي یا د سجرم
نمونه یا سدسه غلط کار یا ایکټ مکړه وی د هغه خلاف کوم سره کاروایی وشي کاغذ په دې هواد کې وی او کاغذ زمون په خپل هواد کې وی هغه هیڅ مشکل نه لري چون کې مونږه قتل د پاکستان هواد کې اوسې په قانوني توګه اوسې د هر څه چې څنګه پاکستانی هغه کېږي د سمونږ هر څه ټیکسونه کوي که څه هم وي هر څه ورکو خو بیا هم مونږ د دې سره سره په مشکلاتو کې د پولیسو لخوا بعضې وخت راتلی شو.
بلخوا د پنجاب د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د جون په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پنجاب کې د افغانانو د نیولو هیڅ قسمه کمپین نه دی پیل شوی. نوموړي دا خبره رد کړې چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ پر ضد شوي مظاهرو کې کوم افغان گرفتاره کړی. خو د جون په لسمه د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د ښار د ننه یې له 200 زیات افغان کډوال نیولي چې پر ضد یې د فارن ایکټ لاندې مقدمې درج کیږي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه په پیښور ښار کې شوي جرمونو کې صرف 15% ککړ کسان له افغانستان سره تعلق لري.
په پاکستان کې زیاتره قانون نافذ کوونکي ادارې په خصوصي توګه پولیس په زیاتره جرایمو کې د خپل کمزوري تفتیشي نظام پړه د هغې د پټولو دپاره اکثر دا خپل نریټیو بیلډ کړی ده چې په دې کې افغان مهاجرین، افغان کډوال یا افغان باشندگان په دې کې ککړ دي. افغان مهاجرینو کې هم بل اړخ دا مسله ده چې د هغوی سره هغه دستاویزات هم پوره نه وي، نو پولیس د هغې د دغه کمزورۍ نه فایده اخلي، خپل کارکردګي پې ښایي او دا قسمه جرایمو کې هغوی اکثر د ککړ کېدو لپاره خپل نریټیو بیلډ کوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وکیل اسد خان مشال ریډیو ته ویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې پولیس په سټریټ کرائمز او نورو جرمونو کې افغانیان گرفتاروي او زندانونو ته لیږي چې رستو د ثبوت ته نشتوالي د وجې عدالتونه خوشې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د 9 مئی د احتجاجونو په تور یې هم له 40 زیات افغان کډوال گرفتار کړي چې رستو عدالت د ثبوت نشتوالي له وجې خوشې کړي.
د عمران خان والا چې کوم واقعیات او پاغه کې هم تقریبا 15 ناشل افغانیان داس نیول شي چې کوم بلار باندې روانو، خو چونکه پولیس اف آی آر کې 1500 پورې کسان نومینټ کول او بیا 1500 کسان خول عدالت کې، نو پاغه کې زیات تر 1500 پورې چې کم نمونه هغه افغانانو خو له د پولیس د وینا و چې نام دی هم په دغه مظاهرو کې شامل او بیا په اسلام آباد کې پولیس خصوصي توګه باندې په لاهور کې او په کراچۍ کې د پیسو جوړولو یو ذریعہ هم افغانان چې دي نو دی موندلې.
دا ملګرو ملتونو ته کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا وخت شوخا 14 لک ریجسترډ افغان کډوال میشتي او شوخا هم دومره شمیر نا ریجسترډ افغان جون کوي. د جون په اتمه په کراچۍ کې طالبان د حکومت کونسل جنرل سید عبدالجبار طهاری ویلي چې د جون په شپږمه د سند لزندانون څخه د یوې خزي او و ماشومانو په ګډون 25 افغانان د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسې غوږی د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې یاسکرو کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کوئلې پر لاریو د شو بریدونو په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلې وړونکي اتحادی آل پاکستان کوئل سپلایرز اسوسیشن په وینا احتجاج یې له هغې وروسته پیل کړی و چې د جون په لومړۍ نیټه په هرنای کې وسلوالو د دوی پر لارې نخه کړې وي. بلخوا د بلوچستان حکومت وای چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کول لپاره هلې ځلې کوي، خو دغه په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي. نور تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان په هرنای کې د کویلي کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کویلي پر لاریو د سوی برید په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دا خبره د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کویلي وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسیشن مرکزی جنرل سیکرټری خالقداد وطنپال د جون پر نهمه مشال رډیو ته وکړه. د ویل احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی و چې د جون پر لومړۍ نیټه په هرنایي کې وسلوالو د دوی دوه څلوېښت لارۍ په نښه کړې وې.
د ارنائی ضلع د چپرفت علاقې کې د ایف سی چوکۍ په څنګ کې دوه څلوېښت د کوډلې لوډ لاریانې د ولسوی دي د دهشتګر تنظیم لخوا خو نه خلک گرفتاره شوي دي، نه موقع ته څو سیکورټي راغلي ده، نه موقع کتلې ده. زموږ دغه دی چې زموږ هره ورځ داسې وړکې وړکې واقعات کوي، خو دا ډېره لویه واقع وه. نن نهمه ورځ داسې د کولی سپلای مکمل ضلعه بنده ده او مکمل مایندو سره بند دی، اوس کاروبار متاثر دی، خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستی.
خالق داد وطنپال زیاته کړه چې په بلوچستان کې د کویلي له کاروبار سره په مجموعي توګه شاوخوا 15 لکه کسان تړل دي. د دې په وینا دا ډیر لوی صنعت دی او حکومت ته پکار ده چې د خوندي کولو لپاره یې په سمدستي توګه کوټلي ګامونه پورته کړي. خالق داد وطنپال وویل د خپل غشتنو تر پوره کېدو به د سامان وړونکو لاریو له اتحادیې آل بلوچستان ګوډز ترانسپورت سره په شریک احتجاج ته دوام ورکوي. د آل بلوچستان ګوډز ترانسپورت مشر نور احمد کاکړ بیا مشال رډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ نیټه په نشه سویو دوه څلوېښت ټرکونو کې هر یو ته تر 15 لکو زیات تاوان رسیدلی دی.
په دې کې چې دا کوم ټرکان تاوان شوی دی، د دې پنشمنت یو معاوضه نه ورکول شول او بل د بل وخت دپاره کمشته د دې شي کیندانی نه کی راځي. موږ به تاسو ته مکمل تحفظ درکو. نو د 14 تاریخ سره موږ ټوکی چمالنګ سمالنګ ارنایی شارګ خو الریډي بند دي. د 14 تاریخ سره د دې سوبې سره چې د کوټي سره مچ سره چې کوم مدنیات وځي موږ داغه مکمل کارګو سرویس احتجاجات بندو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا الله لانګو مشال رادیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ او تر دې وړاندې بریدونه ټول ترهګرو کړی دي. ضیا الله لانګو زیاته کړه چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د ده په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي.
اگر آج ارنائی میں بھیج دو فوج کو ایف سی کو
کنن موږ هرنایی ته پوځ یا ملیشا ځواک ولیږو چې هلته د ترهګرو خلاف عملیات وکړي، نو بیا به هم دا خلک سړکونو ته راوځي او سیاستوال به په اسمبلی کې چیغې وهي چې تاسو داسې ولې وکړل. موږ نه ترهګري زغملای سو او نه پوځي عملیات. هغه کامونه نسی بریالی کېدای چې دوه فطرت لري. موږ به یوه پرېکړه کوو. که څه هم ضیا الله لانګو دا ونه ویل چې د کویلي پر لاریو او مزدورانو بریدونه کوونکي ترهګر څوک دي، خو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د کویلي په څیر قدرتي وسایلو د ایستل کېدو پر ضد په سویو بریدونو کې د زیاتره هغوی ذمواري بلوڅ بلتون غوښتونکو ډلو منلې ده. د جون پر لومړۍ نیټه چې د هرنایی په چفرپټ کې د کویلي پر دوه څلوېښت ټرکونو ډزې سوي وې، د هغه ذمواري هم بلوڅ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلی وه.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک بل کې پورته کړي کلاشن کو غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زموږو هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای سي.
مشهور دي تاسو غوږی ستاسو پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د پاکستان فوج د 2014 کال د جون پر 15 په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه فوجي عملیات پیل کړي ول چې له وجې تر 100,000 زیات کسان بې کوره شوي ول. په دوی کې زیاتره د خیبر پختونخوا، بنو او ځینو نورو سیمو او د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي ول چې زیاتره یې ستانه شوي هم دي، خو ځینې یې لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی وایي دغه 9 کاله یې د خپل کلي او کوره لرې په ډیر کړاوونو تیر کړل. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي چې د دغه پاتو کورنیو د ستنېدو عمل به ډیر ژر پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده صدر.
کله چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ، نو په دغه وخت کې په زرګونه کورنۍ له شمالي وزیرستانه کډه شوې چې پکې د سید امان الله کورنۍ هم وه. سید امان الله وای د پلار په هغه وخت کې ډرایوري کوله په کلی کې کچا کور دی، خو کله چې 2 کاله وروسته په 2014 کال کې خپل کلی ته ستانه شول نو ټول کلی وران ویجاړ وو. دغه شان د دوی د خټو کور هم وران شوی وو.
یار بس کلی بس رغو کنا داسې بس سره کله برښنا بدرونی کله صحیح نه وو.
سید امان الله وای تر اوسه خپل د خټو کور هغه سی بیا باد نه کسن چې د پوځي عملیاتو نه وړاندې وو. د پاکستان پوځ د 2014 کال د جون میاشتې له 15 نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې سږ کال یې 9 کال پوره شول. د 2014 کال د جون په میاشت کې د دغو عملیاتو د 2 کاله پوره کېدو پر وخت د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د هغه وخت ویان ریټایر لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوا میډیا ته وویل د دغو عملیاتو مقصد یې د وسلوالو ډلو
کیا وہ القاعدہ، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، کسی دنیا کے نیٹ ورک کا نام لے لیں، وہ ادھر ان کا وجود تھا.
پر شمالی وزیرستان کے دے ضرب عذب پنم دے پوزی عملیاتو پر محال تر 1,000,000 زیاد خلق بے کورشی وو او بازارونا و دانیو تا پرا خازیانونا وقتی وو. دے شمالی وزیرستان دے بے کورشو و کڈوالو دے کمیٹی مشر ملک رحمت غلام وائی دے پو بنو کے دے کرایا پکور کی اسی گیا و تکالی وشول چے دے تخیلو تا ندے تللے.
خدا اوپے کلینا
ملک رحمت غلام وای په کلی کې کچا کورونه وو خو ژوند یې ښه وو او کورنۍ یې د خپل کلی په ژوند پسې ډېره خپه ده. د میرامشاه شاه وزیر چې دا مهال په پیښور کې اوسیږي مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم حالات سم نه دي، خو زیاتوي کله چې د پوځي عملیاتو پر وخت بنو ته راغلل نو د کور ښځې سختې خپه وي. کډوالی د خزو لپاره هم ډیره ګرانه ده. د جنوبی وزیرستان یو خبریاله او د ټولنیزو چارو فعاله رضیه مسید وایي دی له شمالي وزیرستان د خزو سره لیدلی وو چې په کیمپونو او نورو ځایونو کې ژوند کاوه.
دلته شمالي وزیرستان کې چې کومې زنانه دي کوم ته غوري پوره قبایلي اضلاع زنانه ته ډېر زیات ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. بیا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان زنانه همدا هم مشکلات سره مخامخ دي. اول خو اپریشن وو، موږ چې اپریشن وو هغه نه خلک د کوره شوي وو. بیا چې کله هغه واپس لاړل خپلې علاقو ته بیا لږ خلکو دغه کول چې بس ورته من راغلل اوس تاسو هم داسې نه وي حالات به نارمل شي.
د دغه پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشا، میرعلی او د تخیلو درې لوی بازارونه هم ړنګ شوي وو، چې پکې د میرامشا بازار سناسته شپږ زره دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دغو کې زیاتره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوي او ځینو ته لا هم نه دي ورکړل شوي. د میرامشا بازار یو دوکاندار زاهد خان وایي د شمالی وزیرستان د شوی تحصیل یو ځای مشر ملک محمد نور وای د خلکو کورونه اړنګ شوی دی او د سروې او د معاوضو په عمل کې لا هم خلک د ستونزو سره مخ دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وایي د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سرته رسیدلی او په ځینو کې لا هم روان دی.
دا پنځه چې کوم اضلاع دي، جنوبي ده، شمالي ده، اورکزای ده، کورم ده، خیبر ده، د سروې عمل دا د پی ډی ایم ای په لاس کې نه ده، دا د مقامي انتظامیه په تھرو باندې کېږي. چې کومه کمیټي وي هغه علاقې ته ځي او هلته ګوري، بیا هلته نه چې کوم کیس وي هغه راشي دلته په پی ڈی ایم اے کے بیا دے ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی کم ٹک وی آغا اوکے شی او چکم کس کمائی وی آغا چ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چ دے غاتا ڈی سی تا ورولے گی چ.
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان گل خټک مشال ریډیو ته وایي چې د هغو کورنیو پر ستنېدو کار روان دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي.
سماجی جن دی وقت ٹول میرم راٹنگ
پندرہ سال جمع دباد کال ہوں تکان پہلے اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو خځو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خځو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال ریډیو تاسو غواګي د روان غړي اخري رپورت پر وساس پام راګرځو. په خبر پښتونخوا کې د ګیس د کم فشار لکبل ګڼ شمیر سي ان جي سټیشنونه تړلي پراته دي. د ګاډو او رکشو ډرایوران وای چې ډیزل او پېټرول ګران دي او د کم فشار لکبل د سي ان جي نه هم ګټه نشي پورته کولی. عام ولس وای چې د ګاډو مالکانو کرایاني زیاتې کړي او د دوی مالی مشکلات لا پیچلي شوي دي. بلخوا د سي ان جي پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر وای حکومت یې ستونزه نه هواروي، نو وس یې د ګیس کم فشار پر ضد په عدالت کې مقدمه هم کړی ده. نور حال په خبره وسیم سجاد راکوي.
په پېښور کې په سی ان جی سټېشنو کې د ګیس اچولو لپاره د رکشو او ټیکسیانو اوږده قطارونه لیدلې شي. د ټرانسپورټ د کار سره وابسته خلک وایي چې په قطار کې انتظار هم وکړي او چې نمبر یې راشي نو د ګیس د پرېشر د کموالي د وجې ورته ټینکۍ هم نه فل کیږي. رکشا چلون کے صابر خان چی سی این جی تا پا قطار کی ولاڑو مشال ریڈیو تو ویل
او دا مزدوری ٹیم نا منگوز ہوئے مزدوری پورا کولی نشو بیا دا گاڑے دندا باندے مونگا غست دے گاڑے والا چی بدے اگا مخام کے مونگ نا دندا گواڑی او مونگ پلا مزدوری نی کڑی دا خوست جی دا سشوکن جی مونگ دا مجبوری دے چی مونگ چاہتا ہوئی کنا لس روپے زیادہ راکنو آگا با مونگ سارا جنگ کی چی کم ماخلونو بیال تکے آگا پیسو کے مزمون گزارا ڈیرا مشکلہ شوا جی.
د سی این جی د ګرانۍ او کم پرېشر له وجې د رکشي او د ټیکسي په کرایانو کې اضافه کړې شوې ده چې بوج یې په عام اولس راغلی دی. د لوړو کرایانو په حق لا د پېښور پونتون زده کوونکي شفقت علي مشال ریډیو ته وویل
زه اوس د صدر نرالم د پېښور یونیورسيټي پورې
نو رشقو والا تو سین جی بند دا غو جکم دے زمانہ 350 روپے واخستی دیو جکم دے دیو تدل تا مطلب سین جی بند شیا نور تو مسلی راشد غو جکم دے دا عوام نظر واسی نو پکار دے دی چیک اینڈ بیلنس شی په صحیح طریقے سا
د خیبر پختونخوا د سی این جی اسوسییشن وای دوی د صوبایي او وفاقي حکومت سره په خبرو بوخت دي چې مسله حل کړي خو تر دا دمه کامیاب نه دي. د خیبر پختونخوا د سی این جی اسوسییشن صدر فضل مقیم مشال ریډیو ته وویل دو سی این جی اسوسییشن غوښتنه کړې ده که چېرته دا مسله زر تر زره حل نه کړې شوه نو دوی به د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.